آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوه خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوه خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې، خو نوري لارې لا هم بندې دي. په روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وي چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو د لارې یا د هغو د کارولو د لارې د هغو د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې
یعنی په ورسته به په دې خبرې وکړو چې که چرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته او ستاسو مېلمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس ځکه د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه ده، اوس په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. په نورو یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه د دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خوا ته جګړه، دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لوېږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی شي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي. او بل د د ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه چې دی، دا په یو ورځ باندې نسی کېدای چې پای ته ورسیږي. شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسیږي تر څو پورې یو بیخي علني ډېر واضح دا توافقات ونیسي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه دی ورسی. بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او لدې ځای پاکستان ته د حمد الله لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لا هغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعات کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمقه د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغله، بلاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستان تهدید نه پیښیږي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې دا فکر کو، او کلش جوړ تحلیل وکاو مطالعه وکاو ام دا ټول شان پلان سیمه و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی د مهارتو یا د غیر د ماچدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه په اصطلاح سره د خطر اټیټ کې موږ خیر لاسټي موضوع وته د پاکستان او د هغه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره. ټي ټي پی زړه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لاري خپل اهداف ته رسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه ورېدونکي منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته. لومړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامونه سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
او مننه مهربانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب محترمه دا د افغانستان مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاالله تاسو تاسو راځو خپل راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملې نو غره شي هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره ورته وي نو دا اخر کې یو ګورو دا سور زکه هغه به یو څه سبق واخیست دې دې حکومت ته یو ګره سرواز محترم لکه کار کې مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا دې بل جبوي وي یا دې بل جبوي وي نو په ټولو پر کې دې دا کې مربازي کړی دا نو وسوګر شي دا سنجې پیدا کړ افغانستان ته وسو دې موتا چې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بدل بیا داخلهونه کې بیا هم کدي ترکیه ته جی کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیز بنه تر واخ دي نو په دې اړه څار وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې دي چې وړ وړ جنگونه فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه ولا نو ما نظر را شه دا چې ګورې څوک یې مې مدرا یعنی وګوره ما دې نو دا سوال ده چې نو د ملکونه کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره تاسو مشکلات لري کې نه لري نو په دا کلو ګورم نو دایم دوی رنج وړه دا دایم موږ دینه خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی یاته دی خو په اړه نه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سره مختلف دي ډېر ګټي وګړي تقریبا ما مخکې ورې سدي کار کړی کمار باندې دا نو بیا موږ ورسره ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار چولای دا دلته ګر افغانستان د پکنوټ کې شو افغانستان کې یو څه ملي څه ده کوم دې ته وادار نه کې سروان سره مختلف چې بیا په شخړو سره واغلو نو کله دا خدای نه خسته به شي نو هغه خلک به ځان لاس په کار شي دا یو بد ته په هغه لري یو فایل
دی مننه سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سروان سره مختلف ما په دې لري موږ ستړي مشه سلامات اوسه راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوي
سوال سمخه دې چې زموږ زو تر اصل ما او تاسو سره دیوالانه زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم څخه پوښتنه وکړو استاد زمي ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبي ماته چا یې ترام کړی چې زمي د ځای پوښتنه وکړي نو اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربنده یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یو واجب په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخه سروان صاحب حق ویل چې به پر کول دي د جيبي پر کېدل دي کزه هات تر توایم دا وربنده دوی وسکړي دي دا ما کتي ته په ترکیه کې جلسه وشي هم کپن ارزا چې جلسه وو سرڅو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغیر ورنه کې او خپل دا دورنګ پالیسی نور په کا خپل دا دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کې زه خوشبینه نه مې دی ور وربنته خو بیا دې خدای وو چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربن ما به انتر راشي زموږ د دوی په ما به ان کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلیه دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتاړه غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا درې سره حق پاکستان نه دي نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی هی کزین ته نه دي سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نه دي سم دی مینه غواړي کوروسته نه دی سم دی مینه غواړي کچنته نه دی سم دی مینه غواړي ک اسلامي مملکو چې سعودي ته نه دی سم دی مینه غواړي اصلا دی دا چې حکومت په افغانستان کې غواړي چې ار خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه
یم ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو ملبنو ته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي د وی چې یو پښتون د په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې دا سیسو
زه بخښنه غواړم چې دا ځکه چې وګدي شرحه ضرورت ده
که په دې برخه کې ملک در زیات خبرې وکړه د بل برخه کې نوبات کم راکړي. موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپږ کاله او یو کال راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950مه لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان سره راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و. منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه د نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغه کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته یې واړه د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درې کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه یې نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه. هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره. یو څو نفر راولي یو پارلمان ثبت پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیان لپاره دی یو نو ضرورت ورکه که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو دغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ دغه ټول بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده. پاکستان یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی په یوازې داسې نظامي برخه د حکومت د دولت برخه دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي هستید، تاسو ته د سولې نه د جنگ وخت بهتره ده. دیس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلئ، په جنگ کې تاسو مډالونه اخیستلئ، په جنگ کې تاسو معاش زیاتیږي، او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي، نو دغه خاطر د دې په وجودي ضرورت ایجاب دیده کی که پاکستان در همیشه په جنگ کې کلیسه پریس که پسوله کیسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کی پسوله کی د دې نه بله. باید در جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او هغوی جنگ غواړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان لخوا د دوی ته مشکل ایجادی شي؟
نه، په هیڅ صورت سره نه. دلته اته طالبان په افغانستان کې وغواړي هم غینلري، په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نور لو خیانتونه چې ورسره سي، لوی ترین خیانت له افغانستان سره استاد رباني کړی ده، چې هغه افغانستان تقریبا روسیه د پاکستان په مقابل کې خالص لاک د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې، تیاری ورکړی، هوایی قوای ورکړی، یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبرم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم، بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ، بیا له ایرانیانو سره ودرېدل چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبانو وخت کې په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله، خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخته چې اوریدونکو ته ورسو، هیله ده چې دویم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده، او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه د سانا عالمه، دا نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بریازم دي کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجي سیاست د غوی په لاس کې او په کنټرول کې وو. پاکستان هم غواړي چې د غو د جانشین په توګه ووسی او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي وو، او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، دغه په اړه باندې ټول معلومات لري، نو څنګه کولای شي سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی، یا له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده، دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولای نه سو. طالبان هم په دې څلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شي. لاس پوڅه یې ده، غلام دې، مستقل انسان دې.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستاني خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي سوي دي، د پاکستان له لارې عملي سوي دي، او هر وخت دی په افغانستان سیاست تفویض سوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغسې دی. پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کېږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنی دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکري په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراری وه. هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورسو. مهرباني کوئ
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسما سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نشي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي. دا اوس تاسو وګورئ دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مسلمان په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثالانه انار رسیدلی دي. دا د بخیر دروازه بند کړی دی. اسمت سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا غږ دی سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خوږو خبره ختانه به خدای نه خسته. د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
صحیح مننه کور ودان. بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو بامنه هیواد او گاونډي هیوادونو، خاص کر له پاکستان او ایران او نور هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه کړو.
اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نشته چې چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو، مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د چنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوئ ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو، د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان، د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، د هغو د چیرېستلو لپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څخه زه ورته وایم چې دغه ورستی بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې دی، په قطر کې سره راټول شول چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دوی یو اعلامیه څلور ماده ایزه یا پنځه ماده ایزه اعلامیه خبره کړه، هغه امضا کړي، او په داسې حال کې چې هیڅ معمول نه دی.
امدا شین چې په دې پریکړه لیکي ارڅ چې بولي یو هوکرلی کې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شکل لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې کوم دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دا ډول تعهدونه د اصلا زموږ د راتلونکو زموږ د خوندیتوب زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نس کولای. مخکې یادونه وسوه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیکو ممکن د دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه اهداف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغه اهداف قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسہ سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نس وای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبب ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري. نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زده منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شوی چې په ملګر ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده، خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشینی ول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشوینی ولای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستان وسلوال اخته و نه وړي دوی شاید مخه ونی ولای شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا مخې دا ون وکړه د وسلوال چې د پوجي چورې کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایش دي او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا دا به پریږدو، مهمه ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داس سره چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ساس په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومې وسلې لري.
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده، منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. لدې نظر مې
دا شان که وګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه اخو دی خاطر ځان نه د تر هغه ډول نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځل ته ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبر خلاص شي.
بله ډیر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوښته ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاته نشي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانیزه، که فکر کوي که خبرې ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او کچرته لاس و نه خلی او حمله ته دوام ورکړي، بیا هم د جنگ احتمال شته. او کدي اوریدونکو څو اوریدونکو یو ول چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي.
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه څنګه اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او
هغه ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي د دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشو که بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاسر په نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوسم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، یو د تعامل دی او فرصت دی یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله، ډېر مننه اندر صاحب. د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره هم چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دی او که نه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې هم ښې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي. داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دی ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولای شوی. یعنی کدی دوی غندل نه دی دی غویم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کی کړی دی؟
نه، ګوره د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري توریستي پیښې دی او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوی دی. یو نظام را ولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه را ولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا ده؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلود، نړیوال مشروعیت درلود او استازولي درلود، لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بل خبره ده، دغه د داسې بې صرفي بمباری چې لومړۍ ورځ کې دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت هم دې معنی ورکوي، دغه نه استازولي له نور نړۍ سره نه اړیکې هم دې معنی ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، نه په نړیوال امنیت شورا کې څوک لرم چې غږ راته پورته کړي چې ولې په ما باندې دغه بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولوکه دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي، پاکستان د افغانستان ډیر په دغه بمبار کې ډیر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله تر 15 عسكر کته پورته کول چې ګواکې دغه جګړه موږ وګټله او موږ دغه سپوستې ونیو دي. پلان د دې په ځای باندې خپل مظلومیت وښي، هغه مظلومیت یې هم ونه خود. نو او بل چې مظلومیت وښي څه به وښي؟ نور نړۍ کې تاسو ځولې نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېر مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی، یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل به دا د اوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاره څارم، زه ډیر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپه یې زم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې، د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوه او ظراحیت لري، او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی ده. اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي، دا هیڅ کله نس کې درته موږ دوی څخه
ډیر مننه. سلامات اوسه ستانیس صاحب. ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوه ده؟ ترکیه له طالبانو سره نشته ده کله پاکستان سره؟
تقریبا دوړو سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره هم موجود ده، چې تکردستان هم اشاره ورته وکړه. د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې له خوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، ځای ونه لري نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي، هغه لغنه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بستره ورته کېږي د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا طالبان سره هر څه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو له خوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخته دی ډېر امکان لري حتمی ده په امریکان د دغه علاقه مندی له مخې نه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه اتکار د عمل د چالخانه صورت نیولی ده منطقه واقعیت داده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواده وي.
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته ووایست، آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا؟
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی او سانسور دی، هر سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپله خوښه باندې خپروي، موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه. البته نه، نړیوالې رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه. دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادونو.
په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخته دا میشه کاری خصوصي په غوښتنې
ځای صرف افغانستان خبر نه ده، پاکستان خبر هم ده. دا د راپورونه یوازې له افغانستان نه، له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست دي او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نه شي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي. تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې وه په یادم ده؟
دغه د کومندان جوړور چې پکې او هغه جګړه او ګڼې نور په سرحداتو کې جګړې وي خو دومره ډېرې نه وي. داسې ډېر نه
چې هم زمانه د پلاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه. پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
پل پل روانیم گام گام
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان
زلفی بیا پملا